خوش آمدید.
وعلیکم سلام. ستړي مشې وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان، پاکستان او چین په درې اړخیزه غونډه کې په طالبانو غږ وشو چې تاوتریخوالی کم کړي او بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي. په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه یو مفصل راپور هم درته خپروو د نورو موضوعګانو تر څنګ. خو لومړی خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی. افغانستان سبا د سولې په اړه د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرنس کوربه وي. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل استماعي غونډې ته وربللې او د هغو راپورو په اړه ترې وضاحت غواړي چې د ټرمپ ادارې څنګه د روسیې د استخباراتو په وړاندې غبرګون وښود چې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. او وروسته له هغه چې په سربیا کې د کووید 19 د ناروغانو مړینې زیاتې شوې، د دې هیواد ولسمشر الکساندر ووچیچ اعلان وکړ چې د جولای 19 به په ټول هیواد کې ګرځبندیز عملي شي. پوره خبرونه ټاکل شوی. افغانستان سبا د سولې په اړه د سیمه ایزې اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی تر څنګ د ناټو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او امریکا چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد په دې اړه رسنیو ته وویل په دې ناسته کې به د تاوتریخوالي په کمولو، د بندیانو په تبادلې، د بین الافغاني خبرو په ژر پیل او له کرونا ویروس سره د مبارزې په خاطر د بشر دوستانه اوربند په ټینګښت باندې بحث وشي. افغانستان روانه اونۍ د سولې او اقتصادي پراختیا اړوند درې مهم کانفرنسونه درلودل چې له دې ډلې یو یې د دوشنبه په ورځ د جولای په شپږمه نیټه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع د پیاوړتیا کانفرنس په نوم پای ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې د ګاونډیو او سیمې شلو هیوادونو او دوو سازمانونو ګډون کړی و. د دې تر څنګ افغانستان له چین او پاکستان سره د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم کانفرنس پرون دایر کړ. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل استماعي غونډې ته وربللی. د راپور له مخې له مایک پومپیو غوښتل شوی چې ووایي د ټرمپ ادارې څه ډول هغو راپورونو ته غبرګون وښود چې ګواکې د امریکا استخباراتي ادارې خبرې وي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. دا غونډه سبا د پنجشنبې په ورځ جوړیږي او د غونډې عنوان داسې یاد شوی: د امریکایي ځواکونو پر سر د روسیې انعام، د ټرمپ ادارې ولې غبرګون نه دی ښودلی؟ د راپور له مخې پومپیو دې غونډې ته وربلل شوی، خو په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت څه نه دي ویلي چې آیا دی به دې غونډې ته ورشي که څنګه. تمه کېږي چې په دې غونډه کې د امریکا د مخکینی ولسمشر باراک اوباما د دورې پر مهال د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس مایکل موریل هم ګډون وکړي. تېره اونۍ نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼه راپور ورکړ چې د امریکا استخباراتي چارواکي څو میاشتې مخکې دې نتیجې ته رسیدلي وو چې د روسیې نظامي استخباراتي ادارې یوې څانګې طالبانو ته پیسې ورکړې وې چې په افغانستان کې امریکایي او د ایتلاف ځواکونه ووژني. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې ده ته د روسیې د تهدید په اړه نو ویل شوي، ځکه استخبارات کاران نه وو. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي په خپلو جګړو کې له هیڅ استخباراتي ادارې څخه مرسته نه ده غوښتې. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دمیتری پیسکوف ویلي د امریکایانو په نښه کېدو لپاره له طالبانو سره د روسیې د استخباراتو د مرستو په اړه ادعاوې سمې نه دي. ایران د زاهدان او چابهار ترمنځ د ریل پټلۍ جوړولو کار پرون د سیشنبه پر اس پیل کړ چې چابهار د ایران د ریل شبکې سره وصل شي او په نتیجه کې افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونه له آزادو سمندري اوبو سره وصل شي. دا خبره د ایران دولتي رسنۍ ایرنا راپور کړي. ایرنا خبری اژانس دغه هیواد د ښار جوړونې د وزیر محمد اسلامي له قوله ویلي دا پروژه د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ درې اړخیزه موافقه پیاوړي کوي. راپور وایي د ریل دا پټلۍ به په ایران کې دننه د ریل په شبکه کې یو تحول رامنځته کړي او له افغانستان سره به د توکو او خدماتو د مبادلې په برخه کې مهم رول ولوبوي. روسیې لږ تر لږه اته خبریالان توقیف کړي چې د ملي خیانت په تورې د خپل همکار د نیول کېدو پر وړاندې لاریون کاوه. دا کسان په موسکو کې نیول شوي چې د ایوان سفرونوف د توقیف پر ضد یې اعتراض کړی و. ایوان سفرونوف د روسیې د دولتي فضایي ادارې د رئیس د سلاکار په توګه دنده درلوده. د د دې ادارې په اعلامیه کې راغلی سفرونوف د سیشمې پورز بندي شو خو پر د تورونه د لدندې سره تړاو نه لري. د راپور لمخې د 2 میاشتې لپاره نیول شوی او ور باندې د ناتو غړي هیوادونو حکومتونو ته د نظامی محرم او معلومات ورکولو تور دی. محکمې د سپتمبر تر 6 په زندان محکوم کړی. بیا هم له روسیې په روسیه کې څارنوالانو له محکمې غوښتي چې روسیې تاریخ پوه د بشري حقونو مدافع یوری دیمیتری په 15 کاله بند محکوم کړي. پر د تور دی چې خپله لورې په جنسي توګه ځورولې دی او ملاتړ یې دا تورونه ردوي. څارنوالانو په موسکو کې د کاریلیا څانګې د بشري حقونو د یاد 68 کلن مدافع د محاکمې په وروستي پړاو کې د سېشنبې په ورځ ګډون وکړ. د دیمیتری ملاتړي وایي پر ده دا تورونه ځکه لګول شوي چې ده د تاریخ داسې اړخ څېړلی چې د شوروي اتحاد هغه ستروالی چې کرملین یې ښیي تر سیوري لاندې راولي. او وروسته له هغه چې په سربیا کې د کووید 19 د ناروغانو مړینې زیاتې شوې د دې هیواد ولسمشر الکساندر ووچیچ اعلان وکړ چې د جولای 19 په ټول هیواد کې ګرزبندیز عملی شي. ووچیچ د سېشنبې په ورځ وویل پلازمینه بلګراد کې وضعیت بحراني دی او په دې ښار کې شاوخوا ټول روغتونونه له ناروغانو ډک شوي دي. له سبا تر 15,000 د زیاتو کسانو په ګډون غونډې منه شوي که په سر خلاصو یوي یا پټو ځایونو کې. د جمعې له ورځې به ګرزبندیز تطبیقوو. دا ممنوعیت به د جولای په 14 چې دوشنبه کېږي اوچت شي او بیا به وګورو چې وروسته څه وکړو. ګرزبندیز به د 3 ورځو لپاره وي. د جون په 1 نېټه په دې هیواد کې ولسمشریز انتخابات وشول چې ووچیچ په کې اکثریت وګټل. چارواکي وایي د مارچ 6 راهیسې په سربیا کې د کووید 19 په نتیجه کې 310 کسان مړه شوي او 14,019 کسان په دې ناروغي اخته دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه یو ساعته پروګرام کې اوري چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستيال وزیرانو پرون درې اړخیزه ویډیو کانفرنس کړی دی چې پکې له طالبانو غوښتي تاوتریخوالی کم کړي او بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي. خو ځینې شنون کې له هغې ډلې بل روجیو د پاکستان په نیت شک ښکاره کوي.
پاکستان پرټیکولرلی سپورټس د طالبان.
د وی پاکستان په ځانګړي توګه له طالبانو ملاتړ کوي. نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د ملکیانو په اړه باندې یو مفصل راپور لرو چې جنگ جګړو څومره ځپلی دي. د یو ماشوم غږ واوري چې په جګړه کې او په چاودنه کې دواړه پښې له لاسه ورکړي.
پر تاسو له موږ له تیر سال ته شناخته نږدې و چې راپور ته کلم شام ولدل چې دغه و
خلاصې به منولې و. او د پروګرام په دوی منی مای کې د ازادي اوریدونکو اونې خبرونه لرو. چین او پاکستان په افغانستان کې بشر دوستانه اوربند او د تاوتریخوالي کمښت غواړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستيال وزیرانو پرون د سولې په بهیر کې د افغانانو په مشرتابه او مالکیت د افغان حکومت د ملاتړ په برخه کې پر خپلو همکاریو ټینګار وکړ. دوی د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستيال وزیر سره د خبرو په دریم بحث کې ګډون وکړ. ملالۍ بشیر په دې اړه ریپورت جوړ کړی چې پکې د ځینو شنونکو خبرې هم راخیستې دي.
د خبرو په دریم پړاو کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستيال وزیرانو د سې شنبې په ورځ ګډون کړی و چې د اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسید. په دې اعلامیه کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون خپره کړه راغلی چین او پاکستان په افغانستان کې د بشر دوستۍ په خاطر د اوربند او تاوتریخوالي کمولو غوښتنه وکړه. د اعلامیه پر اساس پاکستان او چین له افغان حکومت سره د خپل همکاریو د پیاوړي ساتلو په برخه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر پر ملاتړ ټینګار وکړ. بل روجیو په واشنگتن ډي سي کې د دیموکراسي او د دفاع بنسټ لوړ پوړی څېړونکی دی. د سې شنبې په ماښام ازادي رادیو ته داسې ویل
Pakistan particularly supports the Taliban.
Pakistan په ځانګړي توګه تر نن پورې د طالبانو ملاتړ کړی. طالبان د پاکستانی دولت لاسپوڅی دي او دا هیواد د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې ملاتړ ځکه کوي چې دا موافقه د طالبانو په ګټه ده. طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه حاضرېږي، بلکې له داسې پلاوي سره خبرې کول غواړي چې له افغان چارواکو جوړ وي، او طالبان به له اوسني افغان حکومت سره واک شریک نه کړي او نه به د افغانستان د اساسي قانون درناوی وکړي.
Will not share power with the current Afghan government, nor will it respect the constitution.
د افغانستان، پاکستان او چین د ګډ اعلامیې له مخې اسلام آباد او بیجینګ پر چټکو بین الافغاني خبرو او 19 کلونو لاسته راوړنو پر ساتلو ټینګار کړی دی. انتخابات د بیان ازادي، د رسنیو ازادي، د ښځو حقونو هغه لوی لاسته راوړنې یادېږي چې په 2000 لومړي کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په همکاري په افغانستان کې ترلاسه شوي. د افغانستان، پاکستان او چین په ګډه اعلامیه کې راغلي چې د تروریزم د مخنیوي لپاره درې واړو هیوادونو ټینګار وکړ چې نړیوال ځواکونه باید د شرایطو په نظر کې نیولو سره په منظمه او مسؤولانه توګه له افغانستانه ووځي. چین او پاکستان په افغانستان کې څه غواړي؟ د هغه پوښتنه ده چې په امریکا کې مو د اتلانتیک شورا له همکار عمر صمد څخه وکړه. ښاغلي صمد ازادي راډیو ته وویل
چین او پاکستان هر دو خواهان فکر میکنم
دی وای فکر کوم چې چین او پاکستان دواړه په افغانستان کې د جګړې پای او پراتلونکو کې د دې هیواد په نوې اداره کې د طالبانو حضور غواړي او غواړي په افغانستان کې له خپل ګټو سره سم په دې هیواد کې خپل پروګرامونه پر مخ یوسي. د چین ګټې تر ډیره اقتصادي او له تروریزم سره تړاو لري. پاکستان چې له څو لسیزو راهیسې غواړي په افغانستان کې نفوذ ولري،
دارای نفوذ باشه.
د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون په راپور کې چې په جون میاشت کې خپور سو راغلي چې چین، طالبان او افغان حکومت دواړه په هڅو کې شاملوي چې هدف یې په سیمه کې ثبات رامنځته کول دی. د پنټاګون د راپور له مخې د چین دا اقدام له دې هیواد د باندې د چین پرسونل او پانګونه خوندي کوي او خپلې لویدیځې پولې له اویغور جنګیالیو په امان کوي. په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې ملاتړ کړی دی. طالبانو د فبروري میاشتې په 9 نیټه له امریکا سره د موافقه لیک تر لاسلیک وروسته پر امریکایي ځواکونو حملې ودرولې، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې حملو ته دوام ورکړی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې واشنگټن په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 12,000 څخه 8,600 ته پر کمولو توافق کړی دی. که د موافقې ټول اړخونه عملي سي، د 2021 کال تر نیمایي پورې به ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. خو د طالبانو د 5,000 زندانیانو په بدل کې د افغان حکومت د 1,000 زندانیانو راخوشي کولو، د تاوتریخوالي کمولو او بین الافغاني خبرو پیل د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې نور شرطونه دي چې تر اوسه په بشپړه توګه نه دي عملي سوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. همدارنګ کولای شي په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ د پروګرامونو د اوریدو لپاره چې ورشه د زموږ د ویب پاڼه یا ویب سټ آدرس ده. ترڅنګ په انډراید او آی او اس موبایلونو کې هم کولای شي د اپلیکیشن په ډاونلوډولو سره د ازادي رادیو په صفحاتو کې باندې واوري. په افغانستان کې د بشري حقوقو سازمانونه وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدل جوتوي چې د جګړې کې لوري د ملکیانو ژوند ته درناوی نه کوي. په وروستیو کې د ملکیانو مرګ ژوبله په داسې حال کې زیاته شوې چې په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوې او د سولې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره هڅې ګړندې شوې دي. بلخوا یوناما په یو تازه راپور کې ویلي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 800 ملکیانو ته په قصدي حملو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د جګړې قربانیان چې په هغوی کې ماشومان هم شامل دي د جګړې د بندولو غوښتنه کوي. صالح محمد صالح په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د جګړې لپاره کوم جواز نه پاتې کیږي. خو د سازمان په حواله د هغې موافقې له لاسلیک سره سره په افغانستان کې د ناامنیو پیښې روانې دي او ملکیانو ته هم پکې د سر او مال زیانونه اوړي. د دغه سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل د ملکیانو د مرګ ژوبلې مستقیم مسؤلیت د جګړې ښکېلو لوریو ته اوړي.
بیا هم موږ د جنگ په خېل خو باندې په کلکه باندې غواړو چې نور په افغانستان کې د انسان وژنې، مسلمان وژنې او افغان وژنې لپاره هیڅ مجوز نه پیدا کیږي، ورسته تر هغه چې طالبانو او د امریکا حکومت ترمنځ د سولې هغه هوکړه لاسلیک شولا چې د هغه پرانا کې به بین الافغانی خبرې شروع کیږي، د جنگي اسیرانو تبادله به کیږي، د دغه سولې په ترس کې به په ټول هیواد کې یو عمومي او اوربند رامنځته کیږي. کچیرې په افغانستان کې اوسنۍ ورستۍ پیښې چې اکثر قربانیان ولسی خلک دي، د دغه پیښو د جنگ کېل خواوې چې هغه حکومت او طالبان دي، د دوی مسولیت نه منل یا مسولیت په غاړه نه اخیستل په دې خاطر چې په دې کې زیاتره پیښو کې ملکی خلک قرباني شوي دي، هرگز موږ ته دا هم او ولسته دا هم د منلو وړ په دې خاطر باندې دي که دوی د دې پیښو نه ځان من کروي او ځان یې خواته کوي، موږ دا ورسره نشو منلی ځکه د جګړې لامل دوی دي.
د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو په خپلو کې موافقه د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړه چې له مخې طالبانو د نورو مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه. تر موافقې وروسته هم په افغانستان کې ناامني او جګړې ختمې سوې نه دي. د امنیت شورا وایي چې د دې موافقې تر لاسلیک وروسته د مارچ له لومړیو د اپریل تر 19 د طالبانو لخوا 328 ملکیان وژل سوي، 425 تنه ټپیان او 1048 تنه نور تشتول سوي دي، خو طالبانو دغه راپور رد کړی دی. د ناامنیو تر ټولو تازه مورد د جون پر 9 د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د یوې دودیزې میلې پر مهال د شاوخوا 150 ملکیانو وژل کېدل وو. دغه پیښه وروسته له هغې لانجمنه سوه چې وسلولو طالبانو د ملي اردو د 215 میوند قل اردو کار وباله او حکومت یې لا هم مسؤلیت پر طالبانو اړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې د دوی د موندنو له مخې د طالبانو د یوې حملې په ځواب کې د افغانستان ملي اردو 3 هوانونو توغولي چې په نتیجه کې په یوه دودیزه میله کې نږدې 150 ملکیان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. خو د هلمند ولایت چارواکي وایي دغه توغندي د وسلولو طالبانو لخوا توغول سوي او ملکیانو ته مرګ ژوبله هم وسلولو طالبانو اړولې ده. که څه هم د هلمند محلي چارواکو په سنګین کې د سوي پیښې د هر اړخیزې څېړنې ژمنه کړې، خو تر اوسه د دغو څېړنو نتایج معلوم سوي نه دي. لس کلن ناصر خان چې د هلمند د څنګلوري ولایت کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی دی، 3 مخکې د ماین چاودنې له یوې پښې بې برخې کړ. اوس هم د کندهار په میرویس حوزوي روغتون کې درملنه روانه ده.
د نشو او کډی او بلخ مدرسې او مکتبونه لخصات سول لوم کوله نول کښنیان ته کلم لبن پټاوس چې پټاوس له موږ له چې سره تم شنختن دی او چې راپور ته کلم شام ول دل چې د غو خلاف سیب من ول او چې دل چې لا وسلم دلته ډاکټر لانا پښا خلاف د کټوي الله پښا کټ کله بل اوس مې پښا کټ په زنګان کې اولاد مې خوښ دي د زین مو خوښ دي دل مکو فن ډیر خوښ.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل شپږ میاشتنی راپور کې چې تیره پنجشنبه خپور سو ویلي، لومړني ارقام ښیي چې د 2020 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر ملکیانو په قصدي حملو کې تر 800 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جګړو دوام او په دغو جګړو کې د ملکیانو زیانمنېدل جوتوي چې د جګړې ښکېل لوري د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه کوي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل،
طرفین جنگ افغانستان به دلیل عدم احترام و عدم رعایت
د افغانستان د جګړې ښکېل لوري د بشرپالنې د نړیوالو قوانینو اصولو معیارونو او ارزښتونو ته درناوی نه کوي او نه رعایت کوي. دغه مقررات د تفکیک تناسب او دقت پر اصل ټینګار کوي. موږ په افغانستان کې د غیر نظامی وګړو او ملکیانو د مرګ ژوبله شاهدان یو. موږ تل د افغانستان له حکومت، طالبانو او نورو هغو ډلو چې د افغانستان په شخړه کې ښکېل دي غوښتنه کړې چې د بشرپالنې نړیوال حقونه رعایت کړي، چې د هیواد په ټولو ساحو کې ملکي او غیر نظامی کسان خوندي وي. خو له بده مرغه لا هم د ملکیانو د ژوند او بشري حقونو د محرومولو شاهدان یو.
په افغانستان کې د ناامنیو په پیښو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوړي او داسې ښکاري چې د تیرې جون میاشتې نیمایي دغو ځواکونو ته تر ټولو خونړۍ وه. امنیت شورا د جون پر 22مه ویلی و چې دیوی اونې په لړ کې په هیواد کې 291 سرتیری وژل سوي او 1550 تنه نور ټپین سوي چې د مرګ جوړې د شمیر لپاره هغه اونې په تیرو نونو سکلونو کې تر ټولو خنړی بلل سوي و. امنیت شورا ویلی و چې په هغه موده کې 138 ملکیانو ته هم د وسلولو طالبانو په بریدونو کې مرګ جوړه اوښتې ده. بلخوا د اسلامي همکارۍ سازمان په افغانستان کې د جګړې پر شکل خواو ژغ کړی چې زیاتیدونکي تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسیدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. د دغه سازمان عمومي منشي یوسف الاسیمین تیر یک شنبه په یوه اعلامیه کې د تاوتریخوالی فعالیتونه د خواشینی وړ بللي او غوښتنه یې کړې چې ټول لوري باید تلپاتې سولې ته زیاته هڅه وکړي. د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې ټاکل سوی و چې د سولې بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10مه پیل سي، خو د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله دغه مذاکرې تر اوسه نه دي سوي. له هغې راهیسې په هیواد کې د ناامنیو پیښې روانې دي او لا هم په دغو پیښو کې ملکیانو ته د سر او مال زیانونه اوړي. محمد قسیم په وروستیو کې د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ لیوې ناامنې سیمې بلې هغې ته کډه پشا کړې ده.
مزا دا طالبانو سو خدا چی چی کس نو سو کوالا دا اکڑی مو پشا دی مثال چی مثال دا شپیو دا ورد پا تشویش کوی چی چکتا چکنگا بو کورو را خاما خدا غا دو بس سوا و پیدی دا یو نیم سل کورا خوز کلیلی دی.
لا هم بی دفاع ملکیان پا افغانستان که دروان جگری درنا بای پری کوی. محمد قسیم د زرګونو نورو لالهاند افغانانو په څیر د خپل سره د پناه کولو لپاره نامعلوم لوري ته روان دی. دا لکه د افغانستان د سولې پروسه چې له لوړو ژورو تیره سوې، خو اوس هم نه ده معلومه چې کوم لوري ته به روانه وي.
آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په حنا
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
مننه کوم چې آزادی رادیو ته مو غوږ نیولی و او د بشري حقوقو د سازمان د هغو اندیښنو په اړه مو راپور ته غوږ و چې ویلې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدل جوتوي چې د جګړې ښکې لوري د ملکیانو ژوند ته درناوی نه کوي. اوس ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته چې احمد شیبر کتلی
تمه ده چې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې اجتماعي غونډې ته د پنځشنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ورشي. د دې غونډې عنوان دی د امریکایي سرتیرو په سر د روسیې انعامونه ولې ادارې ځواب نه دی ورکړی. د هیل ورځپاڼې لیکي تمه ده چې د اوباما د ادارې په وخت د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې له سرپرست مایکل موریل څخه هم په دې غونډه کې پوښتنې وشي. نیویارک ټایمز او واشنګټن پوسټ ورځپاڼو تیره میاشت ولیکل چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د دې مسلې په اړه راپورونه بې اهمیته بللي دي چې روسانو طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وشلو په سر انعامونه ورکول. هیل ورځپاڼې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د تیرې اونۍ خبرې هم راخیستې دي چې په واشنګټن کې خبرې غونډې ته وویل په افغانستان کې د روسیې مداخله د متحده ایالاتونو لپاره نوې خبره نه ده، خو دا موضوع چې اوس راپورونه پرې خپاره شوي دي جدي تعقیبوو. پر همدې موضوع ګارډین هم لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي د روسانو دې هڅې ته چې په افغانستان کې امریکایي سرتیری ووژني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سم ځواب نه دی ورکړی. ورځپاڼه تور پوری کوي چې ښاغلی ټرمپ په دې برخه کې خپله دنده سمه نه ده ترسره کړې. ګارډین لیکي یو شمېر راپورونه څرګندوي چې د ټرمپ اداره او په خپله ولسمشر د 2019 کال په لومړیو کې خبر شول چې روسیه طالبانو ته انعامونه ورکوي چې په افغانستان کې امریکایي پوځیان ووژني. ورځپاڼه لیکي د راپورونو له مخې متحده ایالاتونه داسې شواهد لري چې د یو بانک له هغه حسابه چې د روسیې پوځي استخبارات کنټرولوي هغه حساب ته پیسې استول شوي دي چې له طالبانو سره ارتباط لري چې شایي منځګړي پر طالبانو د دې نقدو پیسو د ویشلو چارې ترسره کړې وي. ګارډین لیکي له لږ تر لږه 3 میاشتې راهیسې له دې معلوماتو د ټرمپ اداره خبره شوې ده او هیڅ داسې نقشه نه لیدل کېږي چې ولسمشر دې د روسیې د ځپلو لپاره څه کړي وي. ګارډین بیا لیکي کله چې د 2020 کال په فبروري کې ټرمپ ته استخباراتي معلومات وړاندې شول تر هغه وروسته د 2 ځله د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي د هغه ستاینه ښکاره کړې ده او روسیې ته یې بلنه ورکړې ده چې د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادو یا جیو هیوادو له ډلې سره چې ډیموکرات دي یو ځای شي. په ورته وخت کې ګارډین لیکي ولسمشر ټرمپ پرته له دې چې له خپلو متحدانو سره مشوره وکړي اعلان وکړ چې په زرګونو پوځیان له جرمني باسي. د ورسپاڼې په باور دا اعلان د روسیې ولسمشر ته یو سوغات و. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په سر طالبانو ته د روسیې د انعامونو راپور هم روسیې رد کړی او هم طالبانو. او د جولای په لومړۍ نیټه ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې د روسیې د انعامونو مسله رښتیا نه ده، دا یوازې د دې لپاره راپورته شوې ده چې دی او جمهور غوښتونکی ګوند وځپي.
په لاتینی امریکا په متحده ایالاتونو او برازیل کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو زیاتوالی روغتیا پالان اندېښمن کړي دي. د دې سیمې لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د برخې مشر کاري ساتنی پرون ویلي د دې ویروس د مخنیوي لپاره باید ټول انرژي مصرف شي. په برازیل کې چې بیا د نړۍ له تر ټولو زیانمنو شوي هیوادونو یو دی، د ولسمشرې په کرونا ویروس اخته شوی دی. د ملالی بشیر راپور د برازیل د ولسمشر جایر بولسونارو په غږ پیلېږي.
هغه سړی چې کووید 19 یې وړه ناروغي ګڼلې وه، د برازیل ولسمشر جایر بولسونارو د سې شنبې په ورځ په داسې حال کې چې تبه یې وه په یوه تلویزیوني وینا کې تایید کړه چې په کورونا ویروس اخته سوی دی. دی وای معاینات مثبت وو. د یک شنبې ورځ مې په ناوړه احساس سره پیل سوه او د دوشنبې پر مهال مې وضعیت نور هم خراب سو. 38 درجې تبه لرم او د ستړیا او درد احساس کوم. بولسونارو په تکراري توګه پرته له ماسک اغوستلو په عام محضر کې څرګندېده او د اصولو پر خلاف یې له نورو خلکو سره واټن په نظر کې نه نیوه. برازیل هغه لاتین امریکایي هیواد دی چې په نړۍ کې له تر ټولو زیاتو زیانمنو سویو هیوادونو دی. په دې هیواد کې 1,600,000 کسان په کرونا ویروس اخته سوي دي چې پکښې 15,000 یې مړه سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په لاتین امریکا کې د کرونا ویروس مخ پر زیاتېدونکو ناروغانو شمیر د اندېښنې وړ بللی او د سیمه ییزې برخې رئیس کاریسا اتینی په لاتین امریکا او متحده ایالاتو په ځینو سیمو کې د کرونا ویروس د خپرېدو خبرداری ورکړی دی. دې پرون په یوه ویډیویي خبري غونډه کې وویل چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره باید له ټولې انرژي کار واخیستل سي. د اتینی په وینا په امریکا کې د 5,900,000 کرونا ویروس له مواردو څخه نیمه یې په لاتین امریکا یا کاریبین سیمه کې دي. دې وویل د متحده ایالات تونو په ځینو برخو کې هم د دې ویروس نوې پیښې ثبت شوې دي. د کالیفورنیا، ټکساس او فلوریدا په ګډون په یو شمیر ایالتونو کې چارواکي اړ شوي چې د کسب او کار پرانیسته وځنډوي او په بشپړ توګه یې وتړي. د کرونا ویروس تر ټولو زیات موارد په متحده ایالتونو کې ثبت شوي دي. د رسمي ارقامو له مخې تر اوسه په دې هیواد کې تر 2,900,000 زیات کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي او تر 1,100,000 زیات مړه شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
روزه بسیر الله حکمل د کونړ ولایت د درفیز مونږی ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې د کورونا وایرس په ټول افغانستان کې په تیزی په خپرېدو ده او د کاغذ په سر باندې ډاکټران ټاکل کیږي او هلته په یو ځای کې موجود نه لري. مونږی ولسوالۍ هم د کونړ ولایت د مهم او بانفوزه ولسوالۍ ده چې دلته د کرنټین خونه هیڅ جوړه شوې نه ده او بودیجه سیستم د هر ولایت ته ورکړل شوې ده. په کار ده چې د کونړ ولایت محترم والی صاحب دې توجه وکړي. ډېر مریضان دي چې په کورونو کې پراته دي، بازار نه شخصي دواګانې اخلي او په خپلو کورونو کې خوري. ډېر کسان پرې وفات هم شو. خو دلته د کرنټین خونه نه چې کوم دی، مثال اکسیجن کوم ماشین بالکل هیڅ شی نشته دی. نو په کار ده چې دا فساد اداري ختم شي. السلام علیکم ورحمت الله.
زتلای ذات د کندهار ولایت د ولسمه نه یو څه سره په تماس کې ما د ورټول چارو د څخه دا غیله او خواهش دي چې دا غوړې د پیوستون کارونه او د غمرس سیراجي د ولسمه او زم ملکان او چوالان یو ټول سره ټول قربان باندې شی او د خوار او غریب په هم نه خړل کې ولسمه چارو په دې د غم نه خړل چې راوړي دا شروالي د ولسمه په ټول تور دي. هغه بیا په خپل باندې کو ملکان باندې شی چې د دې سره وانډ ما دې له دې سره ما پیغام پورس سلام.
زه
اسمت الله خوشالم د هلمند ولایت د بودان سمانی کې درنه ولرم بل دا غنم کوګوره دا حکومت په ملرنه نو ته کې دا غنم ورځ او ورځ پته کې جو مخوړان درنګ دي چې دا غنم دې پریږ نور ځایو ته ځه اوله د خپل د هلمند خلک پراکټي بیا جو لاشت نور ولایت وته د هلمند خلک ګره وجه وته ځناس دې من په درې سو کال دا د خلک ګره دار کم نه چلو دا ملنګان دا د حکومت په ملرنه نو ته کې هله د چې حکومت دې ته ملرنه وي نه جوړو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې اتنیمی بجې دی د سهار ورزو لاندو خبرونو ته ټاکل شوی افغانستان سبا د سولې پاړه د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ترڅنګ د ناټو ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او امریکا چارواکي ګډون وکړي. په دې ناسته کې د تاوتریخوالي په کمولو د بندیانو په تبادلې د بین الافغاني خبرو په ژر پیل او له کرونا سره د مبارزې په خاطر د بشر دوستانه اوربند په ټینګښت بحث کیږي. د امریکا د استازي جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل استماعي غونډې ته ورغوښته. د راپور له مخې مایک پومپیو غوښتل شوی چې ووایي د ټرمپ ادارې څه ډول هغو راپورونو ته غبرګون وښود چې ګواکې د امریکا استخباراتي ادارې خبرې وي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. ایران د زاهدان او چابهار ترمنځ د ریل پټلۍ جوړولو کار پرون د سیشمې پرس پیل کړ چې چابهار د ایران د ریل شبکې سره او په نتیجه کې افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونه له آزادو سمندري اوبو سره وصل شي. روسیې لږ تر لږه اته خبرې لاند توقیف کړي چې د ملي خیانت په تورې د خپل همکار د نیول کېدو په وړاندې لاریون کوو. او روس لاغه چې په سربیا کې د کووید 19 پیښې زیات شوې او مړي پکې زیات شول د دې هیواد ولسمشر اعلان وکړ چې د جولای له 10 به په ټول هیواد کې ګرځبندي عملي شي. د خبرونو تفصیل کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د پروګرام دویمه نیمایي پیلو پیل په یو راپور کو تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونې ځخ خبرونه وي. راپور له هلمند زموږ همکار الیاس دایر علی ګلای دی د بوست تصدی د فعالیت بیا پیل پاړه او لمړی غږ هم د ماشینونو غږ دی.
د نادلی ولسوالۍ په یو دیرش غربي سیمه کې کروندګر د اوړي د فصل د کرلو لپاره په ټراکټرونو ځکه اړوي. دلته ډیر نور بزګرانو تر غنوم او تریاکو وروسته خپل ځکه په پلو یو نور دانو کرلې دي. خو نه وشت کلن اسلام الدین په یو پراخ شنه ساحه کې په ټراکټر ځکه اړوي او د کالو کو د کرلو لپاره چمتواله نیسي. په ټراکټر کې سپور اسلام الدین چې ورسته لکلونو د فصل پومبا کوي وايي د پومبیا سلاتو نرخ او بازار نه درلودي. د حکومت فابریکا بنده و او په شخصي لجګانو کې قیمت څو ځله تر ورزنی نرخ ارزانه و.
کله کې ډېر مهمه ده چې اول خدای ډېر شکشته چې دلته خلک لري او دوم ډېر سلات ورکی ورته دا د شوډیا شای دي چې اول خپل د ډېر شکر دي نخته کې غوړي د پندانی تخم دي نو پندانی تخم دي نو وځي د پمبي غوړي د کچې شي دا وځي وځي غوړي د خلک هم ډېر په کار کې په کارخانه کې ورته او ډېر ځانان د کار د کار زمينه مسايده کې ورته او خلک خو ته دلته وځه کرا کرا ډېر کېږي خلک ډېر کوي د ورډګارو کړي وته تقریبا خامه خاطر تلمیر جری په وسره زدي چې کړی دی وته اما دلته هم کړی سي بلغه فاجي
د اسلام الدین د کروندې ترڅنګ بل مزکوال تورجان چې کلونه د کوکنارو ترکش ورسته په خپل مزکه د پومبې په ځای نور دانې کړلې وایي د پومبې د کشت هم کار اسانه دی او هم ګټه ډیره ده. د ورسته لډیرو کلونو د سلګونو نور کروندګرو په چیر د حکومت په هغه فابریکا پورې زړه تړلې دي چې د څه باندې 15 کلون راځي نه د چلانه سوي خو اوس په امتحاني ډول د مرکزی حکومت څخه د کار د پیل بودیجه ترلاسه کړې ده.
کدو یو څلور دا تاوان پر غاړه واخی موږ به مطلق تاریخ و نه کړو موږ به کال کې وکړو موږ به خلک په کار اختاسي نو حکومت څه موږ دا خواهش کوو چې دوی په دغه نرخ کې پرځ مثال 2500 افغانۍ قیمت دی دوی دی ورځ 300 کې دغه 500 افغانۍ تاوان دوی ویسي دلته به دا خلک دې ته توجه کړي او دا کار به دوامدار وسات.
حکومت وايي په هلمند بغلان او بلخ کې تولیدونکو مالوچ د سیمې په ساتنه او کیفیت لري. خو په هلمند کې د کوکنارو د شریسر د بزګرانو بدریغي مني او پنړیوالو بازارونو کې د پومبي په ځای د نورو مصنوعي توکو تولید د مالو چارزښت راکم کړی دی او ډیره پاملرنه ورته نه کیږي. حکومت د هلمند د کروندګرو د پرله پسې غوښتنو وروسته په لشکرګاه کې د بس تصدۍ سره چې د مالو چ پروسس او تصفیه کوي د 300 میلیونه مرسته سو افغانۍ څخه 150 میلیونه ورکړي دي چې یا د فابریکا په امتحاني ډول کار پیل کړي او په ورته وخت کې وګوري چې کروندګر د کوکنارو په ځای د پومبې کرکلي ته مخه کوي کنه. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ټول د بس تصدۍ په فعالیتو سره به ډیر کروندګر خوشاله او زلبیا د پومبی کرکلی ته مخه کړی
د یو امتحاني دورې په خاطر د امتحاني دورې په خاطر مونږ چې 300 میلیون افغانۍ پیشنهاد کړو نو 1.5 میلیون افغانۍ مونږ ته منظور کړی دي ترڅو مونږ ابتدایي فعالیت شروع کوو باقي 1.5 نورم په ورسته مراحلو کې ان شاء الله مونږ ته رسیږي او د دې نه بر علاوه نور وعده هم په دې برخه کې شوې دي چې نور پروسس ماشینونه او نور مسایل هم دلته مونږ ته جوړ شي چې هغه رئیس صاحبان به تخنیکی مسایل ټول تاسو سره شریک کړي. نو ان شاء الله د راتلونکو څو ورځې کې به خپل فعالیتونه شروع کړي.
بوست سدی چې شاوخوا درو 50 کال وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی ده اکثره کلونه د نه بودیجې لامل درې دلی خو د مرکزی حکومتونو په مرسته بیرته کارون تل بدل دا خپل فعالیت ته دوام ورکړی دي. اوس د دې تصدی مشر انجینر محمد حسن وایي دوی په لومړی امتیانی دور کې 4000 متریک ټنه پمبره نسی چې د کار او پروسس پر مهال به 200 کسان ته د کار زمينه برابر شي.
کدرونه مبیرته خپل په اصطلاح پنی خلق چې دی په تولید کې خاص رول لري هغه مځای فزای کړی دی خو په دغه کوه چې اوس موږ یلرو یعنی یو څلو څو نفر موږ فعلاً کارمندان لرو د دغه په مټ باندې موږ کولای شو چې خپل تولیدات مخته بوزو او هم روزمز خلق ډیر په کار باندې واچو چې روزمره زمر سره په روزمزدی باندې کار وکړي.
د هلمند کرهنی د ریاست مسولین وایي د دې ولایت په ټوله 6 میلیونه 840 هکتار مځکه کې به 6 کال 15000 هکتار یوازې پمبه کرل کیږي چې هر جریب مځکه به په اوسط ډول 4.5 متریک ټنه حاصلات ورکړي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونه او نیکو هیله مو هر کله کوم خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره د دې خبرونې قربانه يم. دوستانو د طلب سره په دې خبرونه کې هم موږ ستاسو بلا بل پیغامونه لرو د مختلفو سیمو څخه پر مختلفو موضوعاتو باندې خو په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هلمند ولایت پر ستونز باندې تمرکز کړی دی. البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره که څه هم ستونزې به ډېرې دي نو د امکان حدا مو یو څو پښتنه راخیسته او د هلمند والی ویاند شغلی عمر ځواک سره مو خبرې باندې کړې دي. د یو اوریدونکو پیغام را واخلو چې مشته راستولې د هلمند ولایت څخه بیا به نور پیغامونه هم را واخلو.
سلام علیکم ورځ د هلمند ولایت او د ګریشت ولسوالۍ د ماجا بازار د سیمه د غزمات پیغام دی و چې لورو چارواکو ته ورسېږي موږ چې ته دکانونه د ګریشت د صدقه د چارواکي راغله ته خرابې کوو ځان موږ نه وبول ورو موږ ماجر یو موږ نه وبول ورو نه کټګورې کړي نه کاسا کړي نه کرا خراب کړ او یې پام را خراب کړي ورو ځان موږ راغلي د بلور چارواکو پر ور سي موږ واه کور ماجر په یو وس را کې ناش یو دولت راغلي به دا کورو څخم بار کې موږ مسرایم چې په کور موږ د افغانستان بچان نه یو موږ د مسلمانانو ځامن نه یو نور حکومتونه و هیڅ را نه کړور او دا شي زموږ چې ولډر ته ولاد دي شپته دکان را خراب کړ اته کلینیک را ته خراب کړ کوند یو کا کورونا بالا اساس مو شریف کوم کوم نه کړی ورځانه دا غږ مو ځارې د بلور چارواکو پورې ورسېږي مو غم دی وخوړې چې مو ټول د مارګ سره مخامخ دی کا کورونا ده دغه سل خبره ته مخې یو روپۍ کومه چې مله کړی. سلام علیکم.
مننه کوم دوست چې خپل پیغام او ستونزه مو مشتر شریک کړي و. تاسو پیغام د هلمند والی ویاند عمر ځواک هم واورید. شغلې ځواک خبرونې ته شرغلې ک تاسو د دې اوریدونکو پښتنې ته جواب وایس خوشاله وسو.
بسیار ښه ده چې تاسو په دې کې هغه څه چې او د سیمه کې ولسمشر دی ا چې دا ټول خپلو فرمانونو په اساس باندې کوم ځمکې چې په کومو سیمو کښې هغه سب شوي دي او یا هغه سیمې چې هغه د زورواکو لخوا څخه هغه تر خپلو قبضو لاندې راغلي دي. څلوېښت دودي چې هلته د هغو لپاره ځانګړې کمیټه جوړه شوې ده چې هغه سیمې ته به په دې باندې کار کوي او د دې تر څنګ هغه به خپل کار پیلوي. نو د دې لپاره چې موږ د دریش ولسوالۍ د قاضي مشرانو سره هغه سیمه چې په هغو ځایونو کښې دوی یا کورونه درلودل او یا یې همځایونه درلودل تېره اونۍ هم خپل والي صاحب دوی سره ولیدل او د دوی د ستونزو په هکله باندې ځینې مشکلات دوی درلودل د هغوی د حل په موخه باندې وعده ورسره وکړه چې انشاءالله ځینې ستونزې چې دي هغه ته به د پای ټکی وتېږي او لاره به انشاءالله مشکل به ورته حل کوي. نو بنا نه موږ هغه د ساحو کسان چې وو هغه مهاجر بازار سیمې او یا نور کسان چې وو او د دې تر څنګ په سیمه کښې د هغه ځایونه چې هغه یا دوکانونه دي او یا هم کوم دوکانونه چې په غیر کانونه دي او یا ځایونه جوړ شوي وي. خو که چېرې دا د سیمو کښې هغه سیمو کښې چې هغه کومه ستونزه نه وي او یا هم بازار د پلان نه وتلې سیمه نه وي او یا هم په هغه سیمه کښې کوم مشکل نه ایجادوي نو بینان په دریش ولسوالۍ کښې هلته ولسوال سره دی هلته شاروال سره دی خپلې ستونزې دې ورسره شریکې کړي او که نه کېږي امکان نه وي نو کېدلی شي ولایتې ادارې سره خپلې ستونزې په مستقیم ډول موږ ورته حاضر یو د دې ستونزو د حل په موخه به انشاءالله هر قسم چې کېږي انشاءالله ستونزې دې حل کوو او هغه چې د کارونو مطابق او د واقعیت سره هم دوی په ستونزو کښې وي او یا هم په غیر قانوني ډول باندې دوی دوکانونه او یا کورونه چاوه کوي.
بله کور ودن یو بل اوریدونکی هم دی د دوی مشکل به هم واورو.
السلام علیکم. د دا هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ سنوراغا خبره کوم. د دا هلمند ندالی په ولسوالۍ پر سړک باندې عموماً غلاوې کېږي خلک په چړو کېږي څوک نه پوښتنه کوي نه دولت پوښتنه کوي نه دغه پوښتنه کوي ورور دلته چې راشه چې وګورې یوه پوسته پر اسمان ده بله پر چهران ده موږ دا غواړو چې ورور د دغه منطقې امنیت خوندي شي د مسلین زما دغه اوري زما دغه پیغام دي تر مسلین پرې ورسي.
بله ځواک صاحب اکثره موږ نور پیغامونه هم لرو چې پر لویو لارو د غلو څخه شکایتونه کېږي یا د پوستو دخوا د خلکو یا مسافرو د ځورونې په اړه خبرې کېږي شکایتونه سته په دې اړه تاسې څه ډاډ ورکوئ دغو اورېدونکو ته مشکل څه دی؟
په ځینو ساحو کښې یا په ځینو سیمو کښې چې هغه لویې لارې دي او د دې لپاره امنیتي مسؤلینو ته مخکې هم ځینې سپارښتنې شوي دي چې هغه باید په اړوند ساحو کښې د خلکو د ولس د امنیت د پښتو په موخه باندې خپل اقدامات ترسره کړي او هغه لارې چې په هغو ځایونو کښې یا غله دي او یا هم هغه کسان چې هغه خلک په غیر قانوني ډول باندې سولوي یا ستونزې ورته ایجادوي نو بنان د دې لپاره کسان ځواکونه هم اوس د دې په موخه باندې چې هغه سیمو کښې چې هغه ځای کښې مشکلات وي یا ندالي ولسوالۍ عمومي لاره وي او یا هم د مارجې ولسوالۍ یا د ناوې ولسوالۍ یا شاهراه عمومي کښې کومه ستونزې چې دي د دوی د دې ستونزو د حل په موخه باندې پرایده اړوند مسؤلینو ته سپارښتنې شوي دي او په دې کښې اقدامات ترسره شوي دي تر ډېره دې د پورې د غلاو د غیر قانوني پیسو اخیستلو او په سیمه کښې د غیر قانوني ډول باندې کسانو ځورولو او یا هم د هغه کسانو چې خلکو ته ستونزې ایجادوي تر ډېره دې د پورې حل شوي دي او تلاش په دې باندې ورته شوی دی چې باید ستونزو ته د پای ټکی کېږي انشاءالله په دې برخه کښې هم نورې خدمات ترسره کېږي او انشاءالله دا به دا موضوع به بیا هم د دې لپاره د نورې خدماتو په موخه باندې انشاءالله موږ هم په اړونده جلسه کښې سره شریکه کړو او انشاءالله دا موضوع به هم تر والي ته پورې ورسېږي چې د دې ستونزو ته انشاءالله د پای ټکی ایښودل کېږي او په دې برخه کښې اقدامات شوي دي دا موږ وعده دې کړو او انشاءالله نورې اقدامات هم روان دي چې د لویو لارو په سر کښې یا د غلو شتون یا هم هغه سیمو کښې په غیر قانوني ډول د کسانو ځورول دا به انشاءالله په عمومي ډول باندې په ټولو سیمو کښې د دې اقدامات دي شوي او ترسره کړي.
بله مننه ځواک صاحب. دې خلکو خو یا دغه ورور خو د غلو په اړه یو شکایت درلودی. یو بل اورېدونکی هم د هلمند څخه دی هغه بیا د لویو لارو یا د ولسوالیو ترمنځ د لارو د خرابوالي څخه شکایت لري د ده پیغام به هم واورو.
زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه محمد هاشم خپلواک د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې د هلمند ولایت د ناوې په ولسوالۍ کښې د خانشین بیسو او ګرمسیر د درې ولسوالیو لارې دي پنځه ویشت کیلومتره سړک وعده والي صاحب هم کړې وه او د پارلمان وکیلان هم کړې وه خو د دې نه چې مخکې ډېر تېز کار شروع شو چې انجینرانو یې سروې کول د
بیا دا نو ورسته اچھا هم دا فرصتونه بل دا یعنی دا دغه کړي د کار شو کړي دي نو ازادي رادیو څنګه وازنه پایس دا د چراغ د لوړو چارواک پر دغه ورسته دا پر امنیت باندې هم دا څرګر وکي د درو د سوالو لار د خان د کفار تر نالیت ور سوالي مرکز پورې د امبر دا د ګرم سیل تر مرکز پورې ډیر خامات د درو د سوالو لار ته فرار کا د مدیر همکاري د لوړو چارواکو پر وژو پر تا خبر ورته ځواب
بله زوکس اپ
یا سری یوان می وځلی هر موږ د هغو سپری چې وخت هم په شپه کې د پرتیلې د شول سپری خان شول سپری تر پیډو سپری دا هغه سپری دي چې په وخت سره د نړۍ چې کوم ملیارې ملیارې چې تللې دي لارې کې مشکلات شته دي لارې خراب دي د بیان ناوې نه تر پرتیلې سپری پورې دا لارې دي سړک جوړېدل موضوع
دن او اورستای موضوع را واخلو کته هم د هلمند خو په مجموع کې موږ د هر ولایت څخه شکایتونه ډیر زیات لرو مخصوصا د هلمند څخه موږ د سیوڅو بیلګې انتخابو ځکه د خبرونی د وخت هم دومره دی چې باید دغه موضوعات پکې ځای سي نو هم مثلا خلک شکایتونه لري چې دا اوس مهال د کورونا په خاطر باندې ځینی مشکلات رامنځته شوی دي خلک د ستونزو سره مخامخ دي یا کار نه لري یا مثلا د کاري زونو موضوع ده یا کومه کونو ورته نرسیږي مختلف دي اما یو موضوع چې په دیش په ورځو کې موږ ته تقریبا په لاس هاو شکایتونه را رسیدلې دي هغه دا ده چې عام خلک وایي د دوی غنم ګواکې د دوی په وینا چې سوداګر دغه غنم په قاچاقي ډول وړي پاکستان ته اړوي او دوی وایي چې د غنمو لېږل د دې سبب سوي دي چې په هلمند کې غنمو بیه ډیر زیاته لوړ سي نو په دغه ارتباط هم موږ د دوی شکایتونه لرو غواړم چې یو دوه درې د بیلګې په ډول
تاسو السلام علیکم زه د هلمند ولایت نه خبر کوم ما پیغام دغه دی چې دا د هلمند په ولایت کې غنم ډیر ګران دی موږ ډیر ورسره پتنګ یو من په 300 کالداري دی پاکستانی کالداري دا د هلمند والی چې دی ټول قرارداد یې کړو د هلمند ټول غنم یې رانیول بیا په مټور باندې موږ د دولت له نورو دولت و تاسو کېدل بلکه من مرته په 300 کالداري دی باید دا موږ د هلمند غنم دا حکومت را وګرځي بل خواته نه پیږي سلام علیکم
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه احمد د هلمند ولایت تلسکرګه د سار څخه د پیغام رسیدم پیغام دا دی ورور دا د هلمند ولایت دا څه چې غنم دی دا ټول کچکی زموږ ته معلومات کیږي موږ د لوی دلی وینو دا ټول کچکی د هلمند څخه وکنداته کندهار ته بیا ځي کچکی پر مختلف لارو باندې و پاکستان ته ورته ما د لوړ چارواکو څخه دا هیله لرم چې په دا د دې څېړنه وکړي سم د معلومات وکړي بیا په اخر ورځ بیا ورته دا هیڅ پیدا نه کوي چې دا د غنم یې شي نه بیا موږ وړ په ګران باندې رانی شو بیا غنم یو ټول دا دې چې په دې څېړنه وکړي نور نو وخت مونږ ته کوم السلام علیکم
السلام علیکم زلالی سم سور د ناویه د ولسوالی ته خبره کوم زما دا پیغام دی دا د ناویه د ولسوالی په لار باندې دا شنه ساتای دی راځي دا غنم دی بری او یا ته ساتای دی غنم دی بری پاکستان ته د برمشه د لارې څخه چلی
طالبان په منځ کې تیری د غټو چارواکو زما دا هیله ده چې دغه بند کې دا خواته نور شیان اوریده دا خواته غنم غنم ګرده دوی ګران کړي چې دا بند کې به هله غنم ارزانه کېږي.
بله ځواک صاحب،
په دې برخه کې یوه ځانګړې بحثه وټاکل شوه چې هغه کمیټه باید د دې باندې کار وکړي تر څو چې زموږ څخه مخکې په دې باندې کار وشي چې باید نور هېوادو ته باید غنم پېرې ښودل شي او نورو ولایتو ته هم باید کتاب وشي ځکه چې دلته حالات د کرنتین و بیا وروسته له هغه څخه په دې باندې کار وشي چې یوه کمیټه ورته جوړه شوه چې باید دولت د غنم پور ځان وشي او مشکلات نو د ولایت خلکو ولایت مشرانو قومي مشرانو دي سیمه خلکو هغه بزګرانو چې سیمه کې د کاروندا کوي د غنمو د بنان د دیو مشترم د غوښتنې د تعریف په توګه شي نو اوس لږه ځخه هغه د کرنتین موضوع په دې کې د ختم شو لا د فایته ورته د لو په توګه د صحو کوم غنم چې مثال د سیمه څخه حاصلات خپل شي او حاصلات راتلل هغه حاصلات په لخره منډی سره تللو منډی کې تدبیر دي پورې او قانونو کې خاصې دي د نړۍ د بهرنۍ هیوادونو چې څو جوړي هغه یا چې تخصصي هغه تجارت چې په دې ځای کې لري هغه نو بیا نو پښتون هغه په دې ځای کې چې کوم غنم د دې څخه انتقالي دي هغه د نور ولایت ته تدبیر هم چې نور ولایت ته انتقالي دي هلته مرته او تدبیر دي چې هغه خلک یې هلته وي نو بیا نو په دې وخت موږ د کوشش وکړو چې باید اغه څنګه چې دا نن انتقال ای یا بهرنی د وطن څخه باید را انتقال نه کیږي د دې لپاره چې موږ یو څه دي موږ په تاسو کال مخنیوي وکړي نه راکمه کې د دې نه موږ څه لاغت څه چې د ګرو غشتنه د قانوني مشاره غشتنه چې باید یا حکومت را نیسي او یا کلر نیسي دا تاوان ورته کیږي د دې نه یا د نور ولایت په انتقال شي نو خلک را نیسي دا خپل دولت کې زمينه ورته متحد کیږي نو دې نه موږ مو په دې باندې کار کوو او د دې تاسو لپاره چې ا کمیټه د باندې سپارل شوی تر څو چې په پدې باندې کار وکړي چې دا د نړیوال انټرنټ لري چې په دې برخه کې دي چې په غنمرانی کې اوسې بازار ته لري کې او ک نه لري خو د بازار په توانه کې چې څنګه نور ولایت ته یې خلک لري شو په دې برخه کې اوس دا روان دی ان شاء الله په دې باندې کار کوي تر څو چې
ایا ځوک سه په وخت هم دغه مسلې په هلمند کې د غنمو بیل وړ کړی ده د راپورونو دقیق دي
د مسلې چې غنمو بیل وړ کړی ده په دې په شته لري د هغې کوم چې د تجارت پیدان یا حرکت او چې دا پاندوال دې د حق کې یو څه هم موږ دغه وختره او چې دا د تشریع د نمبر نې نو ولایت د انتقال او بهر د انتقال دي مدینان که تاسو باندې د کوم غنیمت چې تل ترني ولکې د بازګرانو څخه کوم بډای باندې یا کوم دی چې تقریبا د 1.2 تقریبا 1.2 کاندار ومن خو بیا نو تاسو د افغانۍ په حساب باندې چې شي د افغانۍ حساب په نو نیم چانس پاتې نو هغه دې کوم غنیمت چې راځي چې موږ سلامت خې په دې نامه یې ښکاري چې موږ یې کاندار ته ورو یا یې ولایت ته ورو نوغو پرتاس باندې دې چې یا ټول دغه انتقالي هغه معلومات تر څو کنه کېږي نو هغه ولایتونه هم کندهار او ولایتونه هم مجبور دي چې هغه کسان چې د نن انتقالي باید خپل خو دي چې په هغې انتقال کې نو زه فکر نه کوم چې د انتقال کې خو بیا هم موږ دلته راځي چې ځان سایبان چې داخلي پولیس کې د روم څخه مغوښتنه ده ټول ځین په دې باندې باسو سره کړی چې تاسو
نور ولایت څخه انتقال وکړ په هغه ځای باندې انتقال وکړ د نورو ځایونو وړاندې. بله ډیر زیات مننه کوم د هلمند والی وین عمر ځواک سب کور مودان چې د هلمند اوسیدونکو پرسنې مو جواب کړي.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د نور ولایتونو څخه هم موږ ستاسو به لابل پیغامونه لرو چې اوس په ګډه سره وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبد الله کلر څخه. ازادي راډیو ټول محترم کارکونکو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په دې لخه خبرونه خاورزن کې ولري او ورور نظم غوښتنه دغه حکومت څخه دغه واه چې دغه الکترونیکی تذکیرو توزیع څخه دي او ولسوالۍ ته هم مغزوي ځکه چې موږ ته روان انتخابات هم روان دي. مشکلات دغه نور هم شته دی لکه تاسو بهتره معلومه ده د متقاعدینو او معیدینو معاشونه چې الکترونیکي تذکیره ونه لري نه یواله کوي. نو موږ غوښتنه دغه ده چې دغه الکترونیکي تذکیرې توزیع ساحه دې ولسوالۍ ته مغزېږي او ټول ولسوالۍ ته دغه تذکیرو ساحه باید پراخه شي. د غني اډو کارکوونکو ته بیا هم غوښتنه لرم چې دې په دې اړه باندې د حکومت نظر ترلاسه کړي او زموږ سره شریک کړي.
دا زادی درادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز عبداللہ د لغمان ولایت د خانی کلی د خپتی رنگ عرض کوم. من قبل وځه پریکشا کې کې نستو روپځي او دوګونی پیسې سکیم ورکولې رکشا والا ویل ځانه چلیږي. د لغمان ولایت چارواکو ته وای او همدغه د افغانستان بانک چارواکو ته وای چې دا یو روپۍ او په دوه روپۍ خو هیڅ جنس نه پیدا کیږي. دغه ولې دوی جوړوي د پنځه ګونی لاندې پیسې باید نه وي او یا دا چې خپلو دغه چارواکو لاس لاندې خلکو ته د هدایت کړي چې دکانداران او رکشاوالا مجبور کړي تر څو دا یو ګونی او دوه ګونی هم واخلي او یا د دولت د دې جوړول باندې کې. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محمد امین د کابل ولایت د شاشتپال ولسوالۍ د بوري د باندې مکتب کې لیکنه لرو. د حکومت څخه د یو چارواکو څخه دا غوښتنه ده مخته دا مکتب کې لیکنه شوې چې موږ ته اشاره وکړو د شاشتپال په مابین کې صداقت کې پراته یو ډېر غټ کار دی. اسلام یې سرنوشت پاته دي خدمه دې ځان چې نه شاسته پاتې وایي چې نشه کې کوو دا لري سره خراب دي. د لوی چارواکو څخه دا وختونه د شپې او چې دې کې موږ تاسو ته یو فکر راټکلې چې تا یې کورې نو په ژمي په دې باندې دا دې.
السلام علیکم. زه د کندهار پنځوي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. مور د دې حکومت سره ډېر په مشکل کې زموږ ګرد کان دغه باغو ته تیر کړی دی په دې ټکان او په دې سریاو کې او د زموږ په دغه په او دغه انګور د تخدو په څو حکومت زموږ انګور په خپل سروش کې یو سارو ته په خپل سروز غلي یا په څو ته غلي د خوراک کار یې ګن سره نه وړي موږ ولا خپل عیالو ته وړي چې موږ ځي وړي دغه ته یا شام په وړي یا خپل په څو ته زموږ د حکومت ته سلام کو دا غوښتنې چې دا زموږ دا غوښتنه ومنل شي. وسلام.
دا زده راډو کارکونکو او ریډونکو ته زما سلامونه او احترامات او سیګې زده لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ یو خطرناک او نام نسیمه ده چې په هغه ځای کې ډیره زیاته کورونا خبره شوی او د کورونا دی ویرس د واجې نه شکل به ډاکټران یا حیاتان راغله ناغو به پوره هر کلی تر رسیدګی نه شوی کولای. مونږ یو درې څلوېښت پنځوس کوسولیس برابر کړی دا چې هغه په کورونا باندې ډیر نفر پکې دلته کورونا نیولی وو او د کورونا له وجې نه کرنټین شوي وو او ډیر سخت ستونزې سره مخ شوي چې هغه له ولسوالۍ نه له امنیت نه او له هسپتال له ټولو نه تایید شوی ده. د لوګر په ولایت کې له موږ سره مرسته نه کیږي او د موږ د ازرې د ولسوالۍ نه د مریض او نه د کورونا او نه د بیا سکرو نه دي دغه ولسوالۍ هیڅ غم نه راته خوړل کیږي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پونی چارواکي د ازرې ولسوالۍ ته پوره نظر وکړي.
لوګر ولایت څخه خبرې کوم. او ازادۍ راډیو نه موږ ډېر منندوی یو. دا پنځه لس شپاړس کاله د ازادۍ راډیو موږ تعقیب کړی دا او د خوار او د غریب او د بیچاره غږ یې همیشه پورته کړی ده. موږ ډېر منندوی یو. څومره چې اوس ستاسو علاقه هم ده دغه یو شکایت زه لرم چې زما غږ دوی خپور کړي چې دغه شفاخانې د لوګر دی کړې کابل دی ډېر غټ فساد پکې روان ده او دا ډاکټران یې ډېرې ناپروا دي. پیسې اخلي رشوت اخلي نور مونږ چا ته وجاړو او چا ته چغې وکړو. بس دا یوازې ازادۍ راډیو د مونږ هیله ده چې د مونږ غږ خپروي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
مننه کوم درنو اوریدونکو چې موږ ته مو پیغامونه راستولې وو او د خپل سیمو ستونزې مو راسره شریکې کړې وي. موږ هم دا درته خبره کړه او په مختلفو خبرونو کې به پر هر موضوع باندې له چارواک سره هم وژغېږو. د خبرونې جوړښت هم دا دی چې موږ ستاسو ټولنیز ستونزې البته راوخلو او له اړوندو مسولینو سره شریکو او جواب تاسو ته دروورو. نو ستاسو د نور پیغامونو په هیله يم او تر دوخته په معنی د مخه د خپل همکار طاهر روشن څخمنانه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې را سره ورسره همکاري کوي. کورې ودان او تر بلې خبرونې تاسو هم پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.